وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. روانه خبرونه یو ساعت د ماسپخین تر 3 بجو دوام کوي چې پترس کې به عمدتاً د افغانستان د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه درته خبر کړو. په کندز کې د تیر ماخام پیښه چې د راپورونو له مخې له 90 زیات کسان یې ووژل، د دې خبرونې مهمه موضوع ده چې وروستی حالت به په راپورونو کې تاسو ته واورو. نور موضوعات هم لرو خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې فریدی هوډ سیفی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په بیګانۍ چاودنې کې نوي کسان وژل شوي. د امریکا د پوځ مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په کندوز کې وی چاودنې نوي کسان ووژل. راپورونه وایي تیر شپه د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو د دوه ټانکرونو په چاودنې کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. د کندوز سیمه ییزو چارواکو ویلي چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده چې طالبانو د ټانکرونو وتښتول او بیا یې د ټانکرونو تیل د یو کلي د اوسیدونکو ګڼې ګڼې ته ویشل. که څه هم تر اوسه پورې د چاودنې علت په سمه توګه نه دی معلوم، خو سیمه ییزو خلکو ویلي چې یوې پوځي جت الوتکې د تیلو د ټانکر په ډزو وویشتل چې له امله یې چاودنه رامنځته شوه. که څه هم چې د ناټو یو ویاند هم تایید کړي چې د چاودنې په سیمه کې دوی تیره شپه بمباري کړې ده، خو په مشخصه توګه یې د دې چاودنې او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز والي محمد عمر خبریالانو ته ویلي چې په دې پیښې کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. ناټو وایي دغه تړون دوه سرتیري تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. دغه دوه نړیوال سرتیري هغه مهال چې د غزمی په حال کې وو په یوې چاودنې کې ووژل شول. د پیښې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړی شوی. په همدې حال کې د برېټانیا د دفاع وزارت وایي د دوی دوه سرتیري هم د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. دواړه برېټانوي سرتیري په هلمند کې په جګړو او چاودنو کې په تیرو دوه ورځو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشت هسپانوي ځواکونه بیا وایي د یوې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 14 مخالف وسلوال وژلي دي. د هسپانیې د دفاع وزارت ویلي په دغې جګړې کې چې هرات ته نږدې د سبزک کوتل په سیمه کې پیښه شوه او د شپږو ساعتونو پورې روانه وه، د دوی سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 800 سرتیري لري چې له نیمایي زیاتو سرتیري د افغانستان د ترسره شوو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې وه. د امریکا د پوځ مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنی یا عاجل دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي او ځواکونه به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. په هغې وینا کې چې ټاکل شوې ده د برېټانیې صدراعظم ګوردن براون به یې نن په لندن کې وکړي، تمه ده چې نوموړی به ووایي برېټانوي ځواکونه به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې افغانان پخپله د خپل امنیت د ساتلو جوګه شي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدي د دغه هیوادونو لخوا په 1994 میلادي کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو چې په چاودنې کې 15 اتیا کسان ووژل شول تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل تهران د دفاع د وزیر په توګه د یو مشکوک تروریست په ټاکلو سره شاته تللې. د غرض د ارجنټاین هغه څارنوال چې د بونس آیرس د دغې بمي حملې تحقیقات کوي د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدي ټاکنه د خپل هیواد په قضایي ځواک او د قربانیانو د کورنیو په مخ سپېړه بللې ده. واحدي پرون د ایران د پارلمان د 228 غړو موافقه رای ترلاسه کړه. ایران د بونس آیرس په بمي پیښې کې د دغه هیواد لاسلرل رد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. د سویډن په ستاکولم کې د اروپایي ټولنې چې البته د اروپایي ټولنې دورې مشري په غاړه ده، تمه ده په دې جوړیدونکو غونډه کې په یو لړ هغو نو لارو چارو غور وشي چې لمخي ایران د خپل اټومیک پروګرام پر سر د نړیوالو سره د خبرو اترو بیا پیل ته وهڅول شي. د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ شپږوز واکمنو هیوادونو امریکا، برېټانیا، روسي، چین، جرمني او فرانسې هم په یوې غونډې کې پر ایران ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 28 میلادي مخه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه پکې جوړیږي د خپل اټومي پروګرام پر سر مستقیمه خبرې پیل کړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیر میاشتې د بمی حمله په اړه چې 15 تنه پکې ووژل شول تحقیقات وکړي. د اگست 19 نیټه د عراق په مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو او نورو مهمو ودانیو باندې حمله په روان کال کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله واړوله. مالکی په یو لیک کې د امنیت له شورا غوښتي چې د دغو بمی بریدونو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواکه کمیسیون وټاکي. دا ازادي رادیو ده. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبي ښار شینجن په مرکز اورومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخاوني ولا. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ډېر شمېر مظاهره کوونکي د چین د هاند قبایلي ډلې څخه وو او دوی په خپل ښار کې د پرلپسې مظاهرو وروسته د امنیت د راوستو غوښتنه کوله. پرون څو زره چینایان چې د هاند له قوم پورې اړه لري په اورومچی کې مظاهره وکړه او له مقاماتو یې غوښتل څو د هغو حملو په وړاندې چې دوی پکې د چین مسلمان ایغوران ملامتوي د دوی د خوندي پاتې کېدو لپاره د کار وکړي. دا مظاهره دوه میاشتې وروسته تر هغو سختو نارامۍ وشوه چې د چین د مسلمانو ایغورانو او هاند قوم ترمنځ په اورومچی کې وشوه او په ترس کې شاوخوا 200 تنه ووژل شول. شمالي کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیم د غنی کولو وروستۍ مرحله ته داخل شوی دی. دغه پروسه شمالي کوریا ته دوهم ځل لپاره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زمینه برابروي. د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه هیواد د پلاوی یا هیئت د یو لیک په حواله خبر ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو دا پروسه پر شمالي کوریا د وروستیو سختو بندیزونو په ځواب کې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د تیرې می میاشتې د اټومي ازموینې عمله نور بندیزونه ولګول. او د لویدیزې موسیقي نومیالی سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر دوه میاشتې مخکې مړ شوی و ګومان کیږي چې کومه دوایی په ډیر اندازه اخیستې و نن د امریکا په وخت سهر د وخته خښ شو. جکسن له لاس انجلس څخه د باندې د خپل خپلوانو لخوا خاورو ته وسپارل شو. د هغه کورنۍ یو شاوخوا 200 بلل شوي میلمانه دې مراسمو ته راټول شوي وو. د لاس انجلس قانوني ډاکټران حکم کوي چې هغه په قتل رسیدلی دی. پولیس په دې ارتباط د څو ډاکټرانو په باب څېړنه کوي خو تر اوسه پورې د مایکل جکسن د مرګ په ارتباط کوم یو په جنایي جرم نه دی تور شوی. دا د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه.
زموږ کاکله ازادي رادیو او ریک د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه په تفصیل سره اوریدل غواړي او یا غواړي چې ویل ونې نو د ازادي رادیو انټرنیټ پانه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د مسپخین 2 بجې او 8 دقیقې دي. د روانې خبرونه په دوام کې به د کندز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیر مقام د خونړۍ چودنې په اړه چې لسګونه کسان یې ووژل معلومات درکړو. په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته به کتنه وکړو او بیا به واورئ چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه تورونه رد کړي چې وایي ده د خپل ورور حامد کرزي په ګټه په انتخاباتو کې درغلي کړې.
دا خبری ټول بیا اساس دی. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي د عبدالله عبدالله صاحب سي وي دي له مصارف ونه کړ دي نمائندگان و نه ستول دی یي ځکه ناظر نه ستول.
پر نورو راپورونو سربیره به په پاکستان کې د روان امنیتي حالت په اړه هم یو راپور درته خپور کړو او په پای کې به د اونۍ په انتخاب کې د هیواد د سینما د ځوان لوبغاړي لینا عالم څرګندونه واوري.
امید از اینه دارم که باعث سفیر صلح در جنوب و تماما افغانستان یک جای افتخار خواهد به ما بود.
پر دی او نور موضوعاتو دی راپورونو دی اوریدو لپاره دی خبرونه تر پای غوږ شئ. ازادۍ رادیو ته غواګی چې د سهار له او د ماښام تر او بجو خبرونه کوي. د کندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د ناټو د تیر ماښام په هوایي بمبارۍ کې راپورونه وایي چې لسګونه کسان وژل شوي دي. همداراز نتایج شوي راپورونه وایي پیښه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له هغو دوو ټانکرونو څخه خلکو ته تیل ورکول چې د ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل او دوی په لاره کې غنیمت کړي وو. همدا شیبه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال په کندوز ولایت کې نور محمد سهیم د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او غواړو چې په دې اړه وروستی حال او نور تفصیل د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کړي. سهیم صاحب
مهرباني. تاسو صاحب لکه څنګه چې په دې پیښه په باب موږ څو څو ځله د راډیو له لارې له ګرانو اوریدونکو سره خبرې شریکې کړې، څو شېبې د مخه د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګنده کړه چې هغه دوه ټانکرونه چې په دغه پیښه کې سوځېدلي او دغه پیښه ترې بنا شوې ده د نجیب ترانسپورتي شرکت خصوصي شرکت پورې تړلي وو چې په کابل کې د ایساف ځواکونو ته تیل لېږدول. دغه دوه ټانکونه د کندوز د لویې لارې په اوږدو کې د عمر خیلو په سیمه کې چې د کندوز علي آباد ته څیرمه یوه سیمه ده، تیر ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا درول شوي او بیا غوښتلې چې دغه ټانکرونه د چاردرو ولسوالۍ ته ولېږدوي چې په لاره کې د چاردرو له سیم سره مواجه شوي او کله چې دغه ټانکرونه له دې سیم څخه د تېرېدو امکان نه دی میندلی نو یې ځکه د ټانکرونو په تشولو پیل کړی دی. امنیه قمندان وویل چې دغه ټانکرونه د تشولو په وخت د شپې د دوه نیمو بجو په شاوخوا کې د ایساف ځواکونو د هوایي برید هدف وګرځېدل چې په نتیجه کې شپږ پنځوس تنه وسلوال وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه د ده په غږ کې تاسو ته وو چې دی پکې داسې وایي
ساعت دو نیم شب امشب که گذشت این دو اراده تانکر فکر میکنم که از فضا قرار راپور تاییدی ایساف از فضا ذریع راکت ثابت میکنه و این دو تانکر حریق میشه. ساعت دو نیم شب این افرادی که در اون شاهد کشته شده قرار راپورایی کشیم و 56 نفر افراد مشعله بوده و متباخی دیگه هم به خاطر گرفتن تیل و انتقال تیل از اون ساحه همراهشان بوده در دو نیم شب که فعلا 12 زخمی در شفاخانه دوصد بستر کندوز توام تمامش از شعله آتش تیل سوختگی دارن.
دوول چې په دې پیښه کې ملکی و ګڼو او یا هم شاوخوا کورونو ته ځکه جان نه ده رسېدلی چې پیښه په داسې یو ځای کې سوې ده چې هلته ځنګل دی او شاوخوا یې هېڅ کورونه نشته او دغه وژل شوي خلک د ده په وینا ټول وسلوال دي. دغه راز ښاغلي یعقوبی زیاته کړه چې د پیښې په ځای کې د دغو دوه ټانکرونو سره یو ځای دوه ارادې تراکتورونه او د څو میله وسلو سوځېدلې برخې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي او امنیه قمندانۍ ته انتقال شوي دي. دغه راز ویل کېږي چې په دې پیښه کې د نوموړو سوځېدلو دوه ټانکرونو ډریوران د همایون او عبدالمالک په نومونو هم وژل شوي دي. داسې بریښي چې پخوا له دې چې ټانکرونه وسوځېږي دا وژل شوي دي. نو که څه هم موږ د سهار له مخې د کندوز والي د خبرو په اساس د دغو وژنو شمېر نوي تنه ښودلی وو، خو داسې بریښي چې اکثره مړي بالکل سوځېدلي او داسې دقیقه احصایه تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بالاخره د دې قربانیان به څو تنه وي. خو په هر صورت همدغه څه وو چې فعلا مو له ګرانو اورېدونکو سره شریک کړل.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم وو چې په دې ولایت کې د تیر ماښام خونړۍ حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. خو بیگانه حمله په کندوز کې د بې امنیتۍ یوازینۍ پیښه نه ده. د کندوز والی انجینیر محمد عمر په دې ولایت کې د امنیتۍ د پیښو د زیاتوالي د علتونو او د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو په اړه پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې د ده د څرګندونو تفصیل اوروي.
کندوز والی انجینیر محمد عمر په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې په ځانګړي ډول په کندوز کې د وروستیو ناامنیو او د مخالفینو د زیاتوب یو علت دا وبالو چې په تیرو وختونو کې د نیول شویو مجرمینو ته لکه څنګه چې ښایي جزا نه ده ورکړی شوې لکه چې وایي
عوامل خو ډېر زیات دي. یو دا چې قوي جبهه د شمال چې په نامه جبهه د متحده یادې دله دا له نظام نه یې خواته شوه لرې شوه فاصله یې ونیوله دا خلک بې تفاوته سو په مقابل د نظام کې بل د موږ بندر سې اعلان وسو چې په دې به د ناتو قطارونه اکمالات تیریږي دا په خپله بل عوامل وسې دا طالبان باید دلته رشت وکړي. درېیم خپله موقعیت جغرافي د کندوز په داسې یو شکل باندې پروته چې په ډېرو نقطو کې د پولیس حضور په میاشتو میاشتو کې هلته نه لیدل کېږي او بل خپله کمبوتي تشکیل د پولیس په هغه وخت کې موږ احساسول نظر په نفوس کې د کندوز باندې موږ پولیس نه لرل دا هم سبب د دې سو چې دښمن تقویه سي او بل دوی ته کلکه جزا ورنکول هم و له طریقه دې مربوطه اداراتو یعنی یا به واسطې وې یا به بل شی و هر څه سي و خو دوی ته اشد مجازات نه کېدل.
د دغه راز د ناامنۍ یو بل عامل د ځوانانو بیکاري وبلله داسې وویل
چې یو عوامل د بې امنیتي هم دا بیکاري د ځوانانو دی موږ ده که موږ دلته یو فابریکه ولرو یو لس زره شل زره ځوانان جذب کړو تاسې باور وکړئ چې نور د دې دښمن سره هېڅ څوک نه پاته کېږي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چېرې اوسنی نظام یو ځل بیا حاکم شي نو د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره به څه نوي پروګرامونه ولري که نه داسې وویل
نوی پروګرام د موږ به په دې هر څه کې دا وي اول موږ باید په ډېر جدي او قاطعیت په مقابل د تروریزم القاعده کې او هغه جنایتکاران چې هغه جامعې ته خلکو ته ضرر رسوي دا به قاطعانه وي نو د هېچا واسطه به نه منو فقط قانون به وي او تطبیق د قانون او بل تروریزم القاعده ته فیصله سوې ده چې باید اشد مجازات شي یعنې که له اقل یو څوک په نامه د طالب نیول کېږي له لس کاله خو باید دوی بند یا محبس کم نه وي جزا یې باید کمه نه وي او دا که شواهد او اسناد او بل شی موجود دي باید دا باید حتی اعدام سي لپاره دې چې اکثر قاتلین دي.
کندوز والی دغه راز په نویو پروګرامونو کې زیربنایي کارونو ته د لومړۍ درجې پاملرنې خبره هم یاده کړه ویې ویل چې تر اختر وروسته به په کندوز کې پر دریو مهمو اقتصادي پروژو کار پیل شي چې یو یې د چاردرو ولسوالۍ پل دی چې کندوز له چاردرو سره نښلوي بله پروژه یې د اقتاش پل دی چې د تخار د سیند پر سر ودانیږي او د خان آباد ولسوالۍ به له اقتاش سیمې سره نښلوي او دا به دې باعث شي چې د اقتاش نارامې سیمې ته د امنیتي ګزمو تګ راتګ اسانه شي او درېیمه پروژه د امام صاحب ګڼ نفوسې ولسوالۍ ته د برېښنامزو د غځولو د کار پیل دی. هیله کېږي چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر له هغې برېښنا نه مستفیده شي کومه چې په 2010 کې د 300 میګاواټه په اندازه له منځنۍ آسیا په تېره بیا تاجکستان نه پیرودل شوې ده. انجینیر محمد عمر زیاته کړه چې د کندوز په سطحه د تېرې یوې نیمې میاشتې پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو څخه جمعا 15 تنه وژل شوي او له 18 نه نیولې تر دېرش پورې نور ټپیان شوي دي او په دې بهیر کې پوځي ځواکونه په دې بریالي شوي دي چې په ازبک جنګیالي طاهر یولداش پورې تړلي اووه تنه ژوندي ونیسي او 16 میله وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. کندوز والی دغه راز د مخالفینو کړنې ډېرې ناروا وبللې زیاته یې کړه چې په ډېرو مواردو کې د ملکي خلکو په وژلو لاس پورې کړی دی. ده وویل د رارسېدلو رپورټونو له مخې په تېره یوه نیمه میاشت کې د مخالفینو لخوا 15 ښوونکي یو ډاکتر درې تنه د قرآن مجید قاریان او 15 تنه نور عادي خلک په بېلابېلو پلمو وژلی شوي دي. انجینیر محمد عمر د دغه مطبوعاتي کانفرنس په پای کې د مخالفینو دغه سکړنو او د خلکو تعذیب ته په کتنه داسې وویل
قرار کې مال دقیق معلومات داریم 95% مردم بر ضد طالبان علی کې راپورای کې بر ما میرسه
تر کومه ځایه چې راپورونه را رسیدلی دي په شاوخوا سیمو کې په سلو کې 95 خلک د طالبانو په ضد درېدلی دي ځکه د دوی جنایتونو خلک په تکلیف کړي دي په زور پیسې ځینې اخلي عشر و زکات ځینې اخلي او خلک یې دوه سپوږمو ته راوستلي دي.
په کندوز ولایت کې د بې امنیتۍ د عواملو په اړه مو د کندوز د ولی انجینیر محمد عمر د څرګندونو جزئیات اوریدل. قدرمنو اوریدونکو وړاندې په همدې خبرونه کې په هیواد کې د روان امنیتي حالت په اړه نور راپورونه هم لرو چې شیبه وروسته به وړاندې شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نیمروز ولایت چارواکي د کندهار فراد سړک په اوږدو کې د یوې انتحاري برید خبر ورکوي او وایي چې د دې برید هدف د انګار په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ د موټرو کاروانو د کمپنۍ په فرا کې میشتو ائتلافي ځواکونو ته د رسوونکو لوجستیکي موادو د کترونو د امنیت مسؤلیت لري. په دې اړه نور له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
جنرال عبدالجبار پردولی د نیمروز امنیت چارو قمندان پټی دفن سره ویلي بریدي جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د انګار په نوم یوه شخصي امنیتي کمپنۍ په موټریزه کاروان ترسره شو.
بله، ساعت داکم یازده امروز
د ورځې څه کم یولس بجې دلارام پلس سره د یوه سرف موټر په ذریعه د انګار په نوم امنیتي شخصي کمپنۍ کاروان باندې چاودنه وشوه. له عمله یو کرولا موټر تخریب او درې سرتیري د کمپنۍ مړه شوه. انګار د یوې افغاني شخصي کمپنۍ نوم د چې له کندهاره د فراه په لورې د ائتلافي ځواکونو د یوې اکمالاتي کاروان امنیت دندې مامورین وایي لرله. د روان کال په اوږدو کې څو پلا نور هم د طالبانو برید سره په همدغه سیمه کې مخشوه. د پیښې مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته په ټلیفون سره یې له ناڅرګندځای ازادۍ راډیو ته وویل ګڼه بهرني او افغان پولیسي وژلي خو دغه ادعای دولتي مامورین نه مني. شرفالدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. دا چارواکي وایي چې دغو کسانو د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې ماینونه ښخول چې د ائتلاف الوتکو په نښه کړل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د واخان مینپال په دې اړه یو راپور برابر کړی.
زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایي وایي چې دغو وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل د مرکز کلات په سپینه غبرګه کې د کابل کندهار د لوی لارې تر یو پلچک لاندې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کول چې د په خبره د ائتلاف هوایي ځواک په نښه کړل. جیلانی خان وایي چې 15 کسان وژل شوي چې یو یې پکښې قمندان ده. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د جیلانی خان خبره ونه منله. نوموړي دا وکړه چې په سپینه غبرګه کې په یو برید کې درې بهرني او د میزانې د ولسوالۍ په ټکر کې په یو چاودنه کې شپږ سرتیري وژلي دي. د زابل امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د ویان د ادانه سمه وبلله. زابل د افغانستان له نارامو ولایتونو څخه ده چې کله ناکله ورځینې د نامنویو ریپورټونه ورکول کېږي.
له بلې خوا د پکتیکا ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د سیمې د امنیتي پیښو په اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پکتیکا دی ولیوان حمیدالله ځواک وایي تېره ورځ د دې ولایت د پټان یا یخیلو او سروزی په ولسوالیو کې د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړو او د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي دي. دول د پټان او یا یخیلو په ولسوالیو کې د دواړو دورو ترمنځ په نښتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسېدلی، خو د سروزی په ولسوالۍ کې د طالبانو په ډزو کې د پولیسو یو سرتېری ټپي شوی دی. د پیادو ولسوالیو کې د افغان ائتلاف او وسوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د نښتو د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د ائتلافي ځواکونو چورلکې تلی دي. د ناستې پر مهال طالبانو ډزې پې کړې دي. دوی هم له هوانه د بلې چورلکې نه ویشتلي دوه نفره چې یو قاري زبیر نومېږي او بل قدرت نومېږي. دا وژل شوي دي. جسدونه یې قمندانۍ ته راوړل او د قمندانۍ نه خپله د مټاخان خلکو یې وړل. د یاخیل ولسوالۍ په غیبیخیلو سیمه کې د طالبانو او ائتلاف مخامخ نښته شوې وه. په دغه نښته کې دوه تنه طالبان مړه دي، درې تنه یې هم ژوندي نیول شوي دي.
طالبانو تر دې دمه د پکتیکا ولایت په درې ولسوالیو کې د ورستیو نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بل خوا له سیمې ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د پکتیکا ولایت د یاخیلو او سروزی په ولسوالیو کې د ملي پولیسو په ډزو او د ائتلاف ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوو او نیول شوو کسانو څخه یو شمېر یې عادي ځایي اوسېدونکي دي او د وسلوالو طالبانو سره یې کومې پخوانۍ اړیکې نه درلودې. په دې ولي وایي وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي او نیول شوي درې تنه چې یو مشکوک دي دا مهال تر پښې پوښتنو لاندې دي. د پکتیکا ولایت په درې نارامو ولسوالیو کې د ورسی پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې هم د دې ولایت مرکز د شرنې په ښارګوټي کې یو تنځایي استوګن په رڼا ورځ د ناپېژندو وسوالو کسانو په ډزو کې ووژل شو. طالبانو د پیښې پله په غاړه اخیستې او ویلي دي چې نوموړی کس یې افغانو ایتلاف ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور وژلی دی، خو محلي چارواکي وایي وژل شوی کس عادي ځایي اوسېدونکی و او کومه رسمي دنده یې نه درلوده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو دوه امنیتي محافظین وژلي دي، البته د دولتي ځواکونو محافظین وژلي دي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو لهم چې د افغانستان په موضوعاتو کې د افغانستان موضوعات راخلو. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري پرده لګېدلې تورو نرد کړي دي. د ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزی، د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله، د انتخاباتي کمپاین د غړو، د شورا واک د ولسوال او د یو بل قومي مشر په حواله راپور ورکړی و چې احمد ولی کرزی د دې ولسوالۍ ټولې رایې خپل ورور ولسمشر حامد کرزی ته اچولې دي. په دې اړه د احمد ولی کرزی د څرګندونو جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال چې د مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی و په یو راپور کې اوروي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی چې د جمعې په ورځ بې خبري غونډې ته وینا کوله، د نیویارک ټایم د ورځپاڼې لخوا پرده لګول سوي ټول تورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایم ورځپاڼه په کندهار کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د مسؤلینو له خولې کاږي چې په شوراوه کې ټولې رایې د احمد ولی کرزی په واسطه د حامد کرزی صندوقونو ته اچول سوي دي. دوی په احمد ولی تور ولګاوه چې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نظربند کړی و، خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی بیا پرده لګول سوي ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه:
زه نه پوهېږم چې دا څنګه چې اوس که ما دغونه کنټرول راوستلی او 15 مرکز مې کنټرولولی، نو بیا ده څنګه 4000 رایې وړلې او لا څنګه 4000 رایې وړلې؟ او بله دا د وخت چې ما دا ځای کنټرولاوه ټول او ما خپل د رئیس صاحب دولت دپاره ما رایې استعمالولی، نو دا د ولایتي شورا رای خو بم ما وړي وای، نو بیا د حاجي محمد بړي چې وراره څنګه 4000 رای وړلې؟ دا خبرې ټوله بیا اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي د عبدالله عبدالله سره اخیستي وي، دینه مصارف ونه کړه، دین نمایندګان وانستول، دین ناظرین نه دي استولي، یي ځای کې ناظرین نه استول. ټوله دغه اوس بعد هغه څخه دا ټوله د دې شکایتونه چې بدون کوم ثبوته کښکور دا شکایت سره ثبوت هم وایي، هیڅ ثبوت نه لري. ولسوال صاحب وخت چې دی په خپل په کندهار کې تشریف لري، نو دی څنګه کولای شي چې وایي چې په
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی له خپلو سیالانو څخه په زیات واټن وړاندې روان ده. د نوموړي سیالان بیا پرې تور لګوي چې نوموړي ته په ډېرو سیمو کې په درغلیو رایه ټولې سوې دي، خو د حامد کرزی د کمپاین مسؤلین پر دوی لګول سوي دا ډول تورونه ردوي او خپلې ټولې رایه رڼې بولي.
لبلې خوا د کونړ والی فضل الله واحدي ویلي چې یو شمیر بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د انتخاباتو د ډیموکراتیک بهیر د تخریب هڅې کوي او په دې توګه په هیواد کې د یوې کمزوري حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. ښاغلي واحدي د کوم ځانګړي هیواد یا ادارې نوم نه دی اخیستی. د کونړ د والی د خبري کانفرنس جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی یو غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل د هیواد د نور برخو په څیر د کونړ خلک هم د ټاکنو پر ورځ په ډیرو سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او هلته د جمهوری ریاست او ولایتي شورا کاندیدانو ته رای ورکړي، خو اوس ځینې هیوادونه او هغوی پورې تړلې ډلې ټپلې غواړي چې د افغانانو د قربانۍ په سین لاهو کړي او دلته د خپلې خوښې ګوډاګې حکومت رامنځته کړي.
دلته څه دي چې په انتخاباتو کې داوجو اوس یو چار وخت یو بله ورته ترڅو چې یو خلاصفته دولت په افغانستان کې باید جوړ کړي. یعنې د افغانستان دولت د خارجیانو لپاره باید یو خلاصفته دولت وي.
هغه ول بهرنین د افغانانو پر رایو رامنځته شوی او داسې حکومت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله، امنیت او د هیواد پرمختګ غواړي. خاغلی وحیدی ویل نن چې بهرنین د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد د شتون خبري کوي، اصلي بنیاد یې همدغو مرستندوی ټولنو او هیوادونو ایښی دی. هغه ویل بهرنین د دې لپاره د ټاکنو د نتایجو په باب منفي خبري کوي چې څو په افغانستان کې یو واکمن حکومت رامنځته نشي او دلته اداري فساد او نورې ناخوالې پای ته ونه رسیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدونکو د همدی خبرونه په دوام کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس په واشنگټن کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د نورو عسکرو د استولو احتمال شته او همدارز د جګړې د تکتیک په اړه خبرې کړې دي. خو دا د وخت د ماسپښین 2:30 دي. فریده هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
په کندوز کې یوې چاودنې شاوخوا نوي کسان ووژل. ویل کېږي چې بېګا څو تنو وسلوالو د ناټو د ځواکونو د تیلو ټانکرونه وتښتول او خلکو ته یې د تیلو ویشل پیل کړل. په دې کې د خلکو په وینا پر ټانکرونو بمبارد شو چې له عملی په لسګونو کسان ووژل شول. د کندوز د امنیې قمندانې ادعا کوي چې 55 تنه وسلوال په دې پیښې کې وژل شوي. د امریکا د پوز مشران وای په افغانستان کې وضعیت عاجل دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي. ایرانی مقاماتونو ویل چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د پارلمان پر وکیلانو ټینګار کړی چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد لخوا وړاندې شوې کابینه تصویب کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدی د دغه هیوادونو لخوا په 1994 کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو تورن دی. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبي ښار شینجن په مرکز اورومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخه ونیوله. او د لویدیزی موسیقي نومیالی سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر دوه میاشتې مخکې مړ شوی و او ګومان کېږي چې کومه دوایي په ډېر اندازه اخیستې وه، نن د امریکا په وخت سهر د وخته خاورو ته وسپارل شو.
مخکې مو د افغانستان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اړه او همدارز د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزی باندې د لګیدلو تورونو په اړه او همداراز د دفاعي خبرو په اړه مو راپور نه واوریدل. همدې موضوع ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو تر 80% ډیرې رایې، البته مقدماتي نتایج اعلان شوي دي او ګڼ شمېر کسان په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کوي. دوی پوښتنه کوي چې په هغه صورت کې چې تر 2000 ډیر د درغلیو تورونه پوری شوی وي د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت شوی وي، نو نوی حکومت به څنګه مشروعیت ولري؟ احمد شیبر په دې برخه کې یو تحلیلي مطلب اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون شمنه کوي چې په څو ورځو کې به په انتخاباتو کې د شویو درغلیو څیړنه بشپړه کړي. تر اوسه د دغو شکایتونو شمیر 2100 ته رسیږي چې اکثر یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر ګرانډ کیپن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
موږ د هغو څه باندې 2000 شکایتونو درجه بندي وکړه چې موږ تر رسیدلی وو. دا مهال موږ د دغو شکایتونو په څېړلو بوخت یو. هیله من یو چې تر یوې اونۍ پورې خپلې څېړنې بشپړې او په اړه یې پریکړه وکړو.
ګرین کیپن زیاته کړه چې په شویو شکایتونو کې څه باندې 1450 جدي دي او د دغو شکایتونو لویه برخه د بغلان د ولایت دوی ته رسیدلې دي. د انتخاباتو د شکایتونو مشر څرګندوي چې یو شمېر ولایتونو ته یې استازي استولي دي څو شوي شکایتونه دقیق وڅېړي. خو بل لور ته د دغو شکایتونو په اړه ډاکټر عبدالله وایي چې درغلی د انتخاباتو د کمیسیون په مرسته شوي دي.
امروز تقلب به گستردگی صورت گرفتن یک تقلب سازمان یافته سرتاسری توسط حکومت و در اکثر جاها بدون کدام شک و تردید با شواهد و اسناد در همکاری کمیسیون انتخابات.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو تر 82% ډېرې ابتدایي نتیجې تر اوسه اعلان شوې دي چې د دغو له مخې ولسمشر حامد کرزي 43.3% رایې ګټلې دي او د نږدې سیال ډاکټر عبدالله 23.6% رایې خپلې کړې دي. سره له دې چې د حامد کرزي رایې د ابتدایي اعلان شوې یوې برخې نتیجو له مخې زیاتې دي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د ولسمشر کرزي د رایو له زیاتېدو سره به هم شایي ستونزې هوارې نه شي. پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکي احمد رشید آزادۍ رادیو ته په دې ارتباط وویل:
First of all, obviously, we have to wait for the full results to
تر هر څه مخکې دا ښکاره ده چې موږ باید د انتخاباتو ټولو نتایجو ته انتظار شو، وګورو چې انتخابات چا ګټلي، بیا وګورو چې دوهم ځلې انتخاباتو ته ضرورت شته او که کرزی تر 50% ډېرې رایې ګټلي دي او دوهم ځلې انتخاباتو ته اړتیا نشته. که حامد کرزی بریالی شو، په دې صورت کې به آیا اپوزیسیون دا انتخابات ومني کنه؟ زه فکر کوم داسې هڅې پیل شوي دي چې له ټولو مخکښو کاندیدانو سره خبرې وشي او پر دې بحث وشي چې ټول په یو ملي حکومت کې سره یو ځای شي. خو په دې برخه کې عبدالله، اشرف غنی او بشر دوست وارد مخه ویلي چې د کرزي تر مشرۍ لاندې په حکومت کې نه یو ځای کیږي. نو زه فکر کوم موږ اوس له یو ډېر سخت سیاسي بحران او د اساسي قانون له بحران سره مخامخ یو.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد رشید که په افغانستان کې د احتمالي ملي حکومت د جوړېدو د هڅو خبره کوي، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک بیا وایي چې نړیوالې ټولنې ته دا مهمه ده چې په نوي افغان حکومت کې داسې وزیران وي چې هم کفایت ولري او هم ډېر په اداري فساد ککړ نه وي. د افغانستان د نوي ټاکل کېدونکي یا جوړېدونکي حکومت په اړه بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې ولیکل: که چېرته نوی افغان حکومت غښتلی حکومت نه وي، دغه هیواد به د جنګ سالارانو او نورو وسلوالو په مرکز بدل شي او په دې ډول به افغانستان د سیمې د قدرتونو لکه ایران او پاکستان د سیاسي مبارزو په ډګر بدل شي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی په تقریبا 10 میلیونه امریکایي ډالر مرستې په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې او همدارس د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړې ده. د سوداګرۍ وزارت پرون په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پروژې په اړه معلومات ورکړل چې له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل چې د دغه نوې پروژې د تړون د لاسلیک کولو یوازینی هدف په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو پراختیا او د لوږې ختمول دي. وحیدالله شهرانی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر منوج بسنیاد سره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د دغه نوې پروژې تړون لاسلیک کولو وویل چې د دغې پروژې له لارې به د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د یو شمېر پرمختګونو شاهد اوسو. دی وایي دا موږ یوه وسیله ګڼو چې په ترڅ کې په افغانستان کې لوږه ختمه کړو. د دغې پروژې ډېر تاکید دا دی چې د سوداګرۍ وزارت په بېلابېلو برخو لکه د سوداګرۍ، صنایعو او صادراتو د پراختیا په برخه کې ستراتیژۍ جوړې شي. دغه شان په مرکز ولایتونو کې د دغه وزارت وړتیا لوړه او د دغه وزارت کارکوونکي په بېلابېلو برخو کې وروسل شي. ښاغلي شهرانی، افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مرستې د ستاینې وړ وګڼلې. ویل چې دغه ادارې تل مدام د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لاسنیوی کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د یو ان ډی پی د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر منوج بسنیاد د دغه پروژې په اړه وویل:
If we are able to succeed in implementing this project
دی وایي موږ کولی شو دغه پروژه پلی کړو او دغه پروژه به د لوږې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. دغه پروژه به یو مناسب اداري نظام او د افغانستان خلکو ته به ثبات، هوساینه او خوشحالي راولي. خغلی بسنیاد دغه شان وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم افغانستان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. کله یوې خوا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دغه هیواد کې د سوداګریزو چارو د پراختیا او د لوږې د ختمولو خبره کوي، نو بلخوا بیا یو شمېر راپورونه وایي چې د وروستیو ناامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له کبله ګڼ شمېر سوداګر له هیواده وتلي او خپلې پانګې هم نورو هیوادونو ته لیږدولې دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د ستونزو په منلو سره وایي چې په دغه هیواد کې سوداګریزي چاري د پخوا کلونو په پرتله خې او چټکی روان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي راديو څخه راپورونه توغي. د هرات ولایت د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د سګنی کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عوایدو کې په سلو کې نونس زیاتوالی راغلی. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي چې د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د دې عوایدو د زیاتوالي ستاینه کوي، خو وایي چې له اقتصادي پلوه د هرات موقعیت ته په پام سره باید د دې ولایت عواید له دې هم زیات وای.
د هرات د مستوفیت عواید تیر کال څلورو میاشتو کې 19% د لهغه څخه زیات شوي، کوم چې دغې ادارې د پلان له مخې نښه ورته ایښې وه. دا خبرې د هرات مستوفي سید ضیاءالحق څخه ازادۍ راډیو ته وکړې زیاته کړه.
عواید چهار ماهی اول سال 88 مو
هغه څلور میاشتنی پلان چې موږ ته راکړل شوی و 19% د ټاکلي پلان څخه زیات عواید په لاس راغلي دي. د روان کال څلورو میاشتو عوایدو زموږ 409 میلیونه، خود دیار لسواتیا میجدی المریز کال عواید مو 215 میلیونه شوی، چې په دغه ډول مستګنی عواید 145 میلیونه زیات شوی دی. د هرات مستوفی د عوایدو د زیاتېدو عوامل په هرات کې د تشکیل وسط د مسلکي معمولینو په دنده ګمارل او په اداره کې د اداري فساد نشتوالی یاد کړ. خو د هرات پوهنتون یو محصل اسحاق قریشی په دې سربیره چې د مستوفیت د عوایدو زیاتوالی ښه خبر وباله، مګر زیاته یې کړه هرات یو صنعتي ښار دی، د دوه بندرونو په شتون سره ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري لري. د هغه په وینا باید عواید تر دې څخه هم زیات شي.
یک نوید خوشبختی است. اما
قریشی وایي دا ښه زیری ده، مګر دا چې ټولې سوداګري او صنعتي موسسې د مامورینو د معاش په فیصدۍ سربیره مالیه ورکوي، دوی په دا ډول ارقامو له خلکو د حساب لاره ورکوي. د مستوفیت حساب باید روښانه وي، ځکه د عوایدو ډېرې سرچینې لري او د خلکو تمه هم تر دې زیاته ده. دغه اداره کې یو سابقه کار مامور تر ډېره بریده د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې، خو په ځواب کې وویل د کال تر ختمه به د مستوفیت عواید 45% کې زیات شي.
غلام یحیی سرخوش، امیر عواید مستوفیت. انشاءالله ما پیشبینی میکنیم که تا ختم سال عواید این سال ما 45.
قد خدای کلوه زمان گولاند وی نده چی دی کال تر ختم با دی تیر کال پا پرتلا دی پلان پا اساس دی مستوفیت عواید 45% کل ورشی. شرف دینستان اگزای دا ازادی راریو هرات.
په هلمند کې بیا د دې ولایت د مرکز لشکرګاه ښاروال د ځینو هغو خصوصي شرکتونو د کار له کیفیت شکایت کوي چې په دې ښار کې د بیارغونې پروژې جوړې کړې دي. د دې ښار ښاروال محمد داود وایي دی کولی شي هغه پروژې چې د کمپنیو جوړې کړې دي په نیمایي لګښت تر دې ښې جوړې کړي. نور تفصیل له هلمنده د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د لشکرګاه ښاروال محمد داود وایي که چیرې بهرني موسسات او ډونران د ښار د بیارغونې هره پروژه ورکړي، نه یوازې په نیمه بیه اخلي بلکې د کیفیت له مخې هم د هر خصوصي شرکت سره په سیالۍ جوړوي. ښاروال پر یو شمېر خصوصي شرکتونو تور ولګوي چې د لشکرګاه د بیارغونې په نوم پیسې اخلي، خو نه یوازې کار چټک نسي کولای بلکې د کیفیت له مخې هم بشپړه پروژه په نیمه عمر خپل خاصیت لاسه ورکوي. ښاروال محمد داود وویل دې ته حاضر دی چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت پروژه په 50,000 امریکایي کای ډالر باندې واخلې.
زموږ د کار غړیندې ته بیا ویل د جرأت ما بوالي چې د بسازي کارو سره علاقه لري او ډونر خارجي موسسات هم غوښتنه ده چې هغه کارونه چې شخصي ساختماني شرکتونه پرځن په 100% مصارف باندې کوي هغه موږ سنجولې دي. زموږ 100% مصارف ور باندې راځي. پرځن خارجي موسسات یو کار په 1,00,000 امریکایي ډالر باندې کوي، موږ تر هغه په شکه پیټ باندې په 100,000 ډالر کولای شو. نو خواهش مونږ ټول خارجي موسسات څخه دا دي چې دا پیسې د افغانستان د دولت په دسترس کې ورکړي، څو دوی په شته وګاو په اساس دوی
د لشکرګاه ښاروال محمد داود دغه خبرې د یوې وړکې پروژې د پیل پر مهال رسنیو ته وکړې. ښاروال وویل د ښار په منځ کې نوي جوړېدونکي ګلدان باندې 50,000 امریکایي ډالر لګښت شي او پیسې د ښاروالۍ د پرمختیايي بودیجې له لورې ورکول کېږي چې د 1 کیلومتر په اوږدوالي سره به په 3 میاشتو کې جوړ شي.
دا ګلدان چې د لشکرګاه د ښار په منځ کې دی تقریبا 1 کیلومتر اوږدوالی لري، په ډېر موډرن او اساسي سیستم سره جوړېږي چې تقریبا 50,000 امریکایي ډالر مصارف لري چې پیسې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کېږي. دا مو یو شخصي ساختماني شرکت ته په قرارداد ورکړی دی چې هغه به د کار ټوله بشپړه موده 3 میاشتې موږ ورسره قرارداد کړی ده.
د لشکرګاه د ښاروالۍ له لوري روان د بیارغونې چټک کارونه ټول ورځ په ښار کې د خلکو تر سترګو کېږي او تر ډېره ښاریان په لیدو خوشحاله دي. د لشکرګاه ښار یو تن اوسېدونکی وایي له ډېرې مودې وروسته دلته د بیارغونې کارونه ویني او په لیدو یې داسې فکر کوي چې ښار به په لږ وخت کې ډېر ښکلی شي.
پخوا خو داسې دغه نه و، مثلا نه یو ګل ملک شي کې
سم ګلدان نه لرو وخت به خوشاله وای چې موږ وطن کې ما باندې جوړ سم دغه شو ته مونږ نه خوشاله دیلمن غونډې د شروالي کارګر په ګرد افغانستان کې نه سپوس خصوصا موږ دیلمن خلک ادارات خلک کې نه فرق موږ باندې سن سن رسولغه د دوی خپل کارونه مقصد د کار پر برابر چې موږ ګور خو وینه ز اکثره زاین تللې هم د موږ ټول په بدل کې دیلمن ولې د شروالي کارګرای چې 24 ساعته کار کوي نه شکر کې بوسې
د لشکرګه شروال په داسې وخت کې د مؤسساتو او جنرالانو د پروژې د ورکړې غوښتنه کوي چې په هلمند کې د شخصي مؤسساتونو په کېدونکو کارونو باندې څوک نه دي خوشاله او د کیفیت له مخې تر بشپړ کېدو وروسته په ډیر لږ وخت کې د کار لويږي.
د لشکرګه خر د بیا رغونې د پروژو د کار د کیفیت د شکایتونو په اړه راپور مو اوریده، خو اوس راځي واورو چې په کندهار ښار کې خلک د چاپیریال د وضعیت په اړه څه وایي.
ستاسو ل پیغامونه نه
پلشکان به چې دی داس ځای وغورځي چې هغه د غورځول ځای دغه د پلشتیک چا چې دا د دې ته بد کار دی، خلکو ته هم تکلیف دی. ډیر کوشش سره وکړي داس ونه کړي چې څه انبار پلاس پښنه توار کې بالا وغورځي د خلکو په دروازه کې وغورځي. دا ډیر مال دی چې دا به چې کوشش سره کې خپل ځای وغورځي.
شکار کړی چې پای کړی مګو دا خوښ لرو چې دی به ته مهرباني وکي یو اس دا خپل ته به ته ولې دا لښته دا غو نیو نه دا کڅه دا د تاسو هغه څه وکي ګر دې ته لښته ولې وړي نه دا باسیه نو دا پیدا کوم پیدا نه کی او دا سی आवाज دا نه باید کړو شهر کې به ګوز برو بازار دی ورو ډک ولاړ دی څوک نسته چې موږ را وکړ په خپل را وکړ څوک نسته چې یو اس پاکه دغه لا پارس را توري نه موږ بازار دا څه خو چې یاره مې را پاکه وینو کرا پاکو یو که سي دا سړک دی پخسوې دی اوس دا غال بسنګ یو او تبال بد سره کړ په بوخه خرابې
باید عام خلګوم د دې سره کومک وکي او د خپل شهر په ټولو همکاري سره د ټولو خلکو په همکاري سره پاک وساتي په خاطر د جد جر شهر انبار د کبل ډیر مرزي پیښیږي.
د دې څخه مې دې پیدا کې په شاروالیم په سړی اروزه نس پاکولای
ار سرای موظفه که خودی اشغالی ها خوروات پاک کنه و یکم داخل هر کوچه باید از خود کلون داشته باشه یک رو سفید داشته باشه کمی اشغالی ها رو کارگر یا مزدور چیز بگیره که اینا رو پاک کنه به خاطر که انواع اقسام مرزی های از اینا پیدا میشه اینا رو پاک کنه خاطر شهر ما میگه خانه ما هست. هر کس موظف و مکلفه که شهر خود باید پاک کنه.
ستاسو لپیغامونونه
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرت ګیټس د افغانستان د جګړې په اړه په واشنگټن کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو او همدارس د جګړې د تکتیک په اړه خبرې وکړې. په واشنگټن کې د رابرت ګیټس د سرګندونو جزئیات د لویدیزو اژانسونو په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
په امریکا کې د روسیو خبرو شوی نظر پښتنو لمخې د سشکاري چې اکثر امریکایان په افغانستان کې د خپل عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. خود د هیواد د دفاع وزیر دا وړاندیز چې امریکایي پوځان افغانستان ته شاکړي یو مخردوي او څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي وو سپې لیدونکې ده. رابرت ګیټس په واشنگټن کې د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته وویل
وی ستل دو نات هاف اول اف د فورسز د پرزیدنت هاز اوثورایزد ان افغانستان یټ.
مشترو سره ټول هغه پوځان افغانستان ته نه دي استولي چې ولسمشر اوباما د هغه غوښتنه کړې. همدارس مشترو سره ټول هغه ملکان چې ولسمشر غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولاړ شي هلته نه دي شلي. نو موږ اوس په حقیقت کې د ستراتیژي او پوځي ستراتیژي په لومړیو مرحلو کې یو. په داسې مرحلو کې چې د ستراتیژي تطبیق باید پیل شي. افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د جمهور غوښتونکو پخواني سناتور چک هیګل خبرداري ورکړ. شغله هیکل چې د ویتنام د جګړې تجربه لري او افغانستان ته د بارک اوباما سره سفر کړی وای په افغانستان کې د څوکونو زیاتې د خطرناک دي. خو بل لور ته سناتور جان مکین له ولسمشر اوباما څخه غواړي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر زیات کړي. په خپل امریکا کې ګڼ امریکایان له دې سره مخالفت کوي چې افغانستان ته نور عسکر ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس په دې اړه د پنځنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل
The fact that Americans would be tired of having their sons and daughters at risk and in battle.
حقیقت دا چې امریکایان نور د دې ستړي شي وي چې ځامن او لونه د هغې جګړې لپاره چې دوی تعجب نشکري په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې مهمه خبره مشتدا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې دا څرګنده کړو چې د ولسمشر ستراتیژي بریالۍ کېږي. د امریکا د دفاع وزیر د جګړې په ډګر کې د دې وړاندیز په ارتباط چې امریکا په افغانستان کې له هوایي عملیاتو او بې پیلوټ الوتکو استفاده وکړي وویل، موږ تر هر څه مخکې دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان او پاکستان کې له مځکنیو استخباراتي معلوماتو استفاده وکړو. د جګړې په اړه رابرت ګیټس څرګنده کړه چې په افغانستان کې به یو پخوانی لوا تر ډېرو وساتو، ځکه چې نوي عسکر چې تر څو له سیمې او د خلکو له خویونو عادتونو سره آشنا کیږي وخت ته اړتیا لري.
د امریکا د دفاع د وزیر رابرت ګیټس د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. ښاغلی ګیټس په خپلو څرګندونو کې پر هغو 21,000 سرتیرو سربیره چې ولسمشر اوباما یې افغانستان ته د استولو ژمنه کړې، د نورو سرتیرو د استولو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې وسلوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو پر ملیشو ځواکونو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې د ملیشو دوه سرتیري وژل شوي دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه راپور راکوي.
تربت د ایران پولې ته نږدې پرته سیمه ده. د پنجشنبه په ماښام د تربت سیمې په تمپ نومې ځای کې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر یوه قافله باندې ناڅاپي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ملیشه ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ایالتي ویاند مرتضی بیگ ازادي راډیو ته د پیښو په تایید سره وویل چې پر ملیشه سرتیرو باندې تر ډزو وروسته ملیشه هم پر وسلوالو باندې ځوابي ډزې کړې چې وایي یو تن وسلوال یې وژلی او نور وسلوال کسان چې پر دوه موټر سایکلونو سپارو په تیښته بریالي شوي دي. د بلوڅو یو وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی د دې حمله پړه پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوچ چې وایي د دې سازمان ویان د خبري رسنیو ته لیوانا څرګند ځای د ټلیفون لارې ادعا کړې چې وسلوالو په دې حمله کې لس تنه ملیشه سرتیر وژلې دي. خو د ملیشه ځواکونو ویان دا ادعا په کلکه رد کړه. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د یو بل بلوچ مشر تر وژنې وروسته په بلوچستان ایالت کې د تاوتریخوالي په پیښو او د بلوڅ په وسلوال مقاومت کې نور زیاتوالی راغلی دی. بلوڅ وسلوال په کوټه او نور بلوڅ میشتو سیمو کې نه یوازې پر پاکستانی امنیتي سرتیرو باندې وسلوالی حمله کوي، بلکې دلته میشت د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت پر اوسیدونکو باندې د ډزو او د هغوی د وژلو پړه هم پر غاړه اخلي. وسلوال بلوڅان وایي تر څو چې په سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات پای ته نه وي رسیدلي، دوی به هم خپل وسلوال مقاومت ته همداسې دوام ورکړي.
په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو په ډزو د دوو ملیشه سرتیرو د وژل کېدو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د اونۍ په انتخاب اونیز پروګرام کې به بیا هم زه احمد تکل درسره یم او د دې اونۍ خبر جوړونکی او د اونۍ شخصیت به درو پیژنم. البته شیبه وروسته راسره اوسئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي چیرې،
د اونۍ شخصیت.
راونه ونې کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ډاکټر عبد الله لغمنی په یو ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. په دې حمله کې چې د چهارشنبه د ورځې په سهار د لغمان په مرکز مهترلام کې وشوه، د لغمان د ولایتي شورا د رئیس عماد الدین عبدالرحیمزی او د اجرایه رئیس الحاج عبدالکریم په ګډون ټول درویشت کسان ووژل شول. عبدالله لغمنی یو له په ګوتو شمار افغان چارواکو څخه دی چې د طالبانو په ګڼو ځانوژونکو حملو کې وژل کیږي، او ځکه نوموړی په دې ونی کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. د لغمان والی لطف الله مشال له پیښې وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پیښې څرنګوالی او د تلفاتو شمیر بیان کړ.
په ډېره خوشنۍ سره غواړو ووایو چې نن سهار د 9:30 بجو په شاوخوا کې د لغمان د ولایت د مرکز د مهترلام په جامع مسجد د دروازې مخې ته د ډاکټر عبدالله لغمانی چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال دی، دغه د موټر سره یو انتحاري یا ځانوژونکي حمله وشوله چې د دې حملې په نتیجه کې په خپله ډاکټر صاحب عبدالله لغمانی په شهادت ورسېد. سړی د دوه محافظینو او همدارنګه د لغمان د ولایت د ولایتي ادارې څو تنه لوړپوړي چارواکي، د اجرایه رئیس محترم حاجي صاحب کریم، د ولایتي شورا رئیس عماد الدین عبدالرحیمزی او د حج اوقاف پخوانی رئیس مولوی صاحب سفیولا په شهادت ورسېدل. د دې تر څنګ اتلس کس ملکیان هم په شهادت رسېدلي دي. د شهیدانو او د تلفاتو عمومي تعداد درویش کسان دي او تقریبا د 15 شپږ شاوخوا کې ملکي کسان په دغه پیکه کې ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس چې له چاودنې وروسته یې خپل ټول امکانات د لغمان د چاودنې له قربانیانو سره د مرستې لپاره ځانګړي کړل. ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې څه باندې 50 کسان ټپیان شول چې نږدې شل تنه یې کابل ته انتقال شول او پاتې د سیمې په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي.
د لغمان د واقعې څخه تر دې دمه پورې 2 زخمیان د ننګرهار عامه روغتیا روغتون ته او 2 زخمیان په خپل د لغمان روختون کې تر دې دمه بستر دي او د پیښې څخه د هلیکاپټر په ذریعه شل ناروغان زخمیان کابل ته لیږدول شوي دي او د مړو د دقیق تعداد په اکله چې په ساحه کې څونه مړي دي موږ صرف د روختون څخه هغه ارقام تاسو ویلی شو چې روختون ته راوستل شوي دي چې 3 مړي د ننګرهار روختون ته او 14 مړي د لغمان صحت عامې روختون ته چې 3 پکې نانا دی تر دې دمه پورې منګا راپور لرو.
د لغمان دوه تنه اوسیدونکو چې دا چاودنه په سر سترګو لیدلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ.
ټول مشرانو غونډه کنه دلته ځان بری داله تړې را ل یو دم پوچو دې دموډي دغه دغمیان وسه معلوم نشي چې دا سره هم صاحب دی دنه وځ
طالبانو منلای او دعوی کړی چې د دوی برید عبدالله لغمانی او لسګونه دولتي چارواکي وژلې دي. خو د لغمان چارواکي په 14 کې د 50 لوړ پوړیو دولتي مامورینو او 13 ملکی وګړو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالله لغمانی د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په لغمان کې د فرقې د قومندان په توګه وټاکل شو او وروسته د کندهار د امنیت د رئیس په توګه کندهار ته ولاړ. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي عبدالله لغمانی په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال په توګه دنده سرته رسوله. نوموړی د لغمان د قومي شورا مؤسس او مشر هم و. په دې ونه کې د ازادۍ راډیو شخصیت د افغانستان د سینما ځوانه او نامتو لوبغاړې لینا عالم ده. لینا عالم په روانه ونه کې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د منځلو په درشل کې د هیواد په شمال کې د سولې د سفیر په توګه وټاکل شو. د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د سپتمبر د 21مې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې مطبوعاتي غونډه کې افغانانو ته د سولې د پیغام رسول خپل لومړنۍ دنده وبلله. لینا عالم تیر کال په کابل کې د سینمایي فلمونو په نړیوال فستیوال کې د لومړۍ درجه لوبغاړي جایزه وګټله او سه کال یې د تلو په نوم په هنري فستیوال کې هم د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د اونۍ په انتخاب کې مې له میرمن عالم څخه پوښتنه وکړه چې ملګرو ملتونو د دې کوم غوره کار ته په کتو سره دا د شمال د سولې د سفیر په توګه غوره کړي. دې په ځواب کې وویل چې ښایي ملګرو ملتونو لومړی د دې له هنري کارونو سره ځان آشنا کړی وي او وروسته یې په دې برخه کې اقدام کړی وي. یو بل دلیل چې لینا عالم یادونه کوي په کابل کې د دې یو لړ ټولنیز فعالیتونه دي چې ښایي دا به یې د ملګرو ملتونو لخوا د هیواد په شمال کې د سولې د سفیر په توګه د ټاکل کېدو وړ ګرځولی وي. دا د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي.
اما خودم د یک دو برنامه اجتماعي دارم که
زه د ټولنیزو فعالیتونو یو دوه پروګرامونه لرم چې یو یې د چاپیریال ساتنې په برخه کې دی چې هدف یې په کابل کې د نیالګي کښېنول دي او بل په خاص ډول د ښوونځیو لپاره دی. موږ سږ کال د ښوونځیو لپاره زیات کار کوو. دوی ته به د ټینس، فوټبال او یا د دوی د خوښي د نورو لوبو میدانونه جوړ کړو چې له چمنه جوړ وي نه له خاورو. یو زما بل پروګرام د ټولنیز تیاتر پروګرام دی چې هدف یې په کورنۍ یا ټولنه کې د تاوتریخوالي ښودل دي. دا مزامین موږ د یوې نندارې په چوکاټ کې اچو او وروسته په خپله کتونکو د دې کورنۍ ستونزې حلوي. یعنی موږ ټولنه چې کتونکو دي په ننداره کې شاملو. یو دوه ټولنیز پروګرامونه په دې ډول لرو.
لینا عالم څخه به پوښتنه وکړه چې څوک په دې کار کې مرسته ورسره کوي. د په ځواب کې وویل چې د دې ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې دا او څو تنه همکاران یوازې دي او هیڅوک هم مرسته نه ورسره کوي. لینا په دې نظر ده چې ځوانان باید له بهره د مرستې په تمه ونه اوسي او هر څوک چې یو څه پتوان کې لري او یو څه کولای شي په خپله عملاً اقدام وکړي. لینا عالم هیله منه ده چې یوه ورځ به د افغانستان د جنوب جګړه ځپلو سیمو او د هیواد نورو برخو ته د سولې د سفیر په توګه واستول شي او هلته به د سولې د ټینګښت په چاره کې مرسته کوي. له لینا عالم څخه مې غوښتنه وکړه چې خپل احساس په دې اړه چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو د اونۍ د شخصیت په توګه غوره شوې راته ووایي.
بسیار جای افتخار است بر ما امین هم که اینا باعث سفیر سلس مر انتخاب کردن.
دما تا دا دیر بیار زایده دا چه ملگرم لطنوز دا سولی دا سفیر پتوگه و گمارلم ما دیر تما ندرلوده دا ما تا دا بیار زایده چه دوی زده دی مقام ور وگنلم او دا چه ز تاسو دا اونهی دا شخصیت ور و بللم دا هم ما تا دا دیر بیار زایده دا تاسو منن
هفته میزانین ای هم برما یک جای بسیار زیاد افتخار است. تشکر بسیار زیاد.
قدرمن اوریدونکو و موریدل چې په دې ونی کې د ازادۍ رادیو شخصیت د افغانستان پیوړی خزینه لوبغاړي لینا عالم ده. لینا عالم نږدې 12 مخکې هغه وخت چې لاوړه مشومه و له هیواد هجرت ته اړوته او اوس ل خپل کورنۍ سره په امریکا کې استوګنه لري خو په وروستیو 2 کلونو کې افغانستان ته تللې او په هنري فعالیتونو بوخته ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.